قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد تکلب په څو شیبو کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ له پروګرام سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایرانه غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ویب پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې وړی د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د څرنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د آی سی سی کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړی دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرهی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرهی ویلي هغه کتابونه چې له بهر راوردیږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوي بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم په کې وو وژلي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د العوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کېږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه پشین کې یو 55 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیض الحق کاکا چې نږدې 8 کاله د نوآباد په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سږ کال له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیض الحق کاکا 12 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمون په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی خای تر ډیره زمونږ له حفظ صحه سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکټریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لری ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خبرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خبرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونې میلمه دی د غوږ ستونی پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو، ل خپل میلمه څخه به پوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که ل خپل روغتیا سره ناپامي، او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکړو چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي، د خبرونې ل میلمه څخه په دې اړه پوښتنې وکړي او خپل تجربې ل نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 01 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 01 00 01. د خبرونه میلمه ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته تاسو درادی کارکونکو ته او خپل اورودونکو ته ګډې ګډې سلامونه وایم.
وعلیکم السلام د ټولو په
استازیتوب. مننه. ډېر ښه موضوع ته عنوانم ټاکلې، ډېر ښه موضوع ټاکلې ده. او اصلا د خولې بوی، د خولې بوی کېدې شي چې عادي حالت وي، کېدې شي یو مرضي حالت وي، کېدې شي ډېر پرمختللې حالت وي چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چېرته د دې د خولې نه بوی ځي باید چې بل انسان یې پوه کړي. کېدې شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خو دا پرې نه پوهېږي، نو بل انسان باید ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث در سره کول تاسو سره هم، خو اوس چې دا لومړی مسله ده چې یوارې دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغي دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا به ډیر په ځای خبري ځکه چې دا د نور د ناروغي د وجه دغه بوی منست راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته اشاره وکړه چې د خولې حفظ صحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه د هغه خلک چې د خولې حفظ صحه نه مراد کوي. نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي، او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی کچیرته دغه خلک د خولې حفظ صحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذرات باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډېر بد بوی کوي. نو ډېره غټه وجه د حفظ صحه نمرات کول همدغه وجه ده چې د ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي چې دغه سلفر خپله ډېر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دي کوی چې اوسې تشریح
کوی چې هر یو باندې لانډ په هر یو باندې ډاکټر صاحب لانډ رانا وچوي چې خلک پوښي چې نور علتونه کوم دي؟ یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ صحه و، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل خو خبره ده یو هم حفظ صحه مراد کول دویم بعضی خوراکونه دي بعضی خوراکونه دي کچیرته هغه ډیرو خورل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی مستراوړي یعنی په ساده اصطلاح به دا چې یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري لکه مثلا اوګه شو پیاز شو مولای شو دغه خو یو کچیرته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خددی بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي دویمه خبره ده چې دغه خوراکونه کچیرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزله ته دي خزله نه بیا سږو ته ځي نو دغه سږي سلفر تولیدي بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي یو خدای دې چې د خولې کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان نو دغه ډیر بد بوی لري دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې داغه خوله وچیږي دای مو چې ورته مونږ ویو یعنی خوله وچیږي خپل دا خوله کې چې کوم سلیواده یا لاړی دی دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوې دي چې د بکتریاو ضد مواد دي هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د من زوړي بل خبره دا ده چې دا لاړی د خوله او ری او دا ډیر په صفای کې ډیر مهم رول لري یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریا ګامیا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معدې ته دي نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله او دریمه خبره دا ده څلورمه خبره دا ده هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي نسوار چي یا دا پان خوري دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منستره دي او پینځمه خبره دا ده چې انډرلاینینګ هیلث کنډیشن به ورته موږ ویو یعنی دا څه بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي یو نږدې په دې خولې کې دي لکه موږ ویو چې ټرانسلیټس کیږي هغه خلک چې ټرانسلیټس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي سوري کې پارټیکل دغه تم نخلي یا بکتریاګان یو دغه دلته نخلي نو دا ډیر زیات بدبوي کوي بل فرنجایټس کیږي سینوسایټس کیږي د پوزي التهاب یا د پوزي نشاط التهاب یا بعضی سیستمیک ناروغي دي لکه شکر ناروغي شوي د پښتورګو ناروغي شوي د جګر ناروغي شوي دغه ناروغي کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوي سبب وګرځي او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري نو کچیر دا خلک چې خوله هیڅ ځهن مراد کوي نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریاو د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي نو دغه هم بدبوی منستر راځي یا د اوریو د التهاب منستر راشي چې جنجوایټس ورته وي نو دغه د مهم عوامل او اسباب بله. دي نو هم ډیر دي خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړ البته یو خودي هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه هغه خو تاسو ویل چې باید خوله پاکه وساتل شي خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي تاسو د اوګي او پیاز او څونو شیانو یادونه مهم وکړه نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده هم له روغتیا له نظره په روغتیاي سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده او پیاز هم دغه سي نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی له خوراک نه ورسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي
بالکل خپ پختنه ده دا به دا به مونږ تکل سی په په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله مونږ په خوست کې لږې ورڼا اچو. تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک. نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیټ کوئ، تاسو به یې کموئ هغه خوراکونه، سترانګ سمیلینګ فوډ کنه چې هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات بد بوی لري تاسو به هغه لږ کموئ. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموي، یا مطلب که چیرته یو سړی ډېر ضرورت ولري بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کوم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکۍ، یعنی دا سلفر خونساکۍ دغه خوراکونه نه دي بیا نشي کولای چې سلفر تولید کړي، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو ښه خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ورسره مراد کوي. او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو، موتواش انټیسیپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیټ کی، محدود کی. که چیرته بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړي اوس لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي چې هوږه تاسو ډېره خورئ، د فشاري جګي هوږه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کېږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ یا دغه ګم ټابلیټ دغه ګولۍ ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منځل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یاغه مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاک ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
سبب زمون زورل پکار دی کچیر ته سیستمیک مرزونه ای سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منستراغلی، نو اغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې وجه د منست د منځ نه زی. کچیر ته په غاخونو کې کیویټیز یا چې په ساده استلا ورته و چې غاخ چنجه کړي میکروبي یا د اوری التهابي، یا هغه خلک چې داغه خله وچوي د مختلف عوامل د قبله
یا د غاخونو چې سوري کیږي
کیویټیز چې ورتوي، یا خله وچوي د مختلف عوامل د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندې د خله د شپې د خله د لارې ساخلي، نو دغه ساتي خله د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې اغه خله وچي، نو دغه دا به چې بیا د دې خله د وچوالي غم وفړل شي، چې کوم مرزي به چې د اغه د وجه د خله چې وچي به بیرته لمده شي، زیات یو بو اخستل شي په زیات مقدار باندې، هغه مرزونه د وجه چې منځ راغلي هغه باید اصلاح شي او منیج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضی خلک سموکینګ کوي، سیګریټسکي نسوارسکي نسوار چي، نو بیا کته ار څومره خله هایجین او د مراد کې دغه خله بوی بیا د منځ نه ځي، نو اول خو به چې سبب د منځ وي وړل شي. کچیرته بیا هم د خله بوی هم داسې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته وجه د خله ستاسو خله نه بوی زی، کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوی او باید چې غاخونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري. نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خپل بوی کوي باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوهیږي چې دا څه مرض لري. دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خپل نه بوی چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب. به هم د موضوع کې خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړي لمړی خود ځان معرفي کړئ چې بیا زما موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چاري کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مني کې له تاسو محترم اوریدونکو د ازادي رادیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. زرملوال مخیبر پښتونخوا قری په نړۍ کې نیول محترم تکل
په خیر راغلی. زرملوال صاحب مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې ډېر دلچسپ موضوع ده، دا د دې بدبوې چې دا نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثر خدا دې چې دا کومه ځای ما معلومات دي دغه د خوله بدبوې چې دا یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي. چیر ته څوک ته غاخونه حفاظت کوي؟ غاخونه هر وخت صاف ورکی. نو دا د ما فکر او نظر باندې محترم تکل صاحب، نو د خوله د بیواله یعنی مطلب کم اثرات دي بلکې هم نه. او بل د څه دغه ملمنه د ما پښتنه ده دا چې په یو وخت کې دغه د خوله بدبویي اکثر د شي ماوریدل چې دا په ذات نه دي. نو مثلا په پخو کې بې دا له موجونه ولنه ځینې د مثلا د خوري بې د ما پښتنه ده دا چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري؟ ځینې د خلک وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورده شي. خو د ما خپل چې کوم فکر دی ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خوله بوی شته دا د ډېر وجه دی ډېر وجه دی. خو ګوره سګریټ کول دي دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک خو ته ودرېږي هتا ډېر جای ما لیدلې دي په منځ کې چې جمع باندې څوک ودرېږي ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خوله اثر یې دا معلومه خبره ده یا کوم مجلس کې
bale
که سګریټ په دغه سات کول هم نه سړی ته جواب ته کیږي مثلا هغه د خوله بوی یا مثلا د سې دي اکثره خلک دا شرط کوي ډېر شیان دي دا نشي چې کوم نو منو واخ نو بس دی وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب دا یو وخت نه مې و دې ډاکټر صاحب نه
مننه. زرملوال صاحب
مننه تر بیا
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبرخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولي بوی لري موږ او تاسو پام دې باندې باس کوو، خو ځینې نور کسان دي چې د پخو بوی هم وی او د نور وجود د خرګونو د دی وی هم بوی زی دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي؟ د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپل نظر کل ته زرملوان صاحب لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحت نه مراد کوي نو دا مشکل به رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري؟ نو زما فکر د خولې د تخرګونو خو سره ډیر تړاو نشته دی ځکه بعضی ناروغۍ دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې هلته خپې بوی کوي یا تخرګونه بوی کوي. نو یو خبره خو مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول یا هغه کوم تخرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړل چې پاک شي او حفظ صحه مراد شي نه مراد کیږي. یا د خو هم دا چې هغه خلک چې خپي حفظ صحه نه مراد کوي یا جرابي یا دا ډیر استعمالي یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباط وکړه چې دوی چې ارثیت خو پکې رول نه لري. نو دې کې زما فکر ارثیت په دې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته کس ته خولې حفظ صحه نه مراد کوي، یا د غاښونو څه تکلیف ولري، یا سګریټس کی، نو دا خو ارثیت پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارثیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي چې بعضې ناروغۍ په ارثیت کې منځ ته راشي، لکه اوس موږ وایو چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځ ته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارثیت لري دویم ټایپ ټو چې ورته وایي. او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي، بعضې دغه دي خلک دي، هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي، که نه خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي. نو دا فکر نه کوم چې دا ارثیت سره رول ولري، یا سګرټس کې، یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل، یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغۍ، بعضې الکولیک خلکې الکول ډیر استعمالوي، نو دې کې ارثیت فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزوی او اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نه کېلې احترامات اصلاح خاموش د زابل ولایت متماسم ولې.
وعلیکم سلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لند معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم د دې خلې د بدوی په ارتباط باندې، او رسو به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات تاسو دي. مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي؟ د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خلې حفظ الصحه ده، یا د خلې پاکواله ته پام لرنه نه کول دي، غشونه یا جبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي، هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي. دا یو لامل دی چې د خولې بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغۍ، ځینې د غاښونو ناروغۍ دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوي رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپله دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوي رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب
کم شي. خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیر شه، دلته د ازادي راډیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یاوري، او تاسو معلومات تاسو د راډیو د فیسبوک لاله ماته کې پرا. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او دین داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دی ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د جبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوي څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغۍ رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یا نه چې رامنځته کېدای، او دا هغه د مخنیوي لپاره دا پښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب دې پوښتنه ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه بل تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي کنه چې مثلا ورور یا ملګریا له تانه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته په تاک باندې، کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره پناه ته ولاړ کې، دا احساس کړی مو دی موږ لیدلی دی خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو. دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده. مثلا د غاښونو په پاکوالي ورته غږېدلی وو، د خپل غاښونو ورته مثال په ډول ښودلی دی چې د غاښونو ځوانان یو باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل تر څو دا اندر غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیف نه شي. بیا ډېر تکلیف لري یو غاښ، بیا مثلا په ډېر څه ارزي د ډېر قیمت لري.
نو دخم تاسو ډېر غیر مستقیم
ډول موږ ورته اشاره کړم.
دخم ډېر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي، فکر کوم ته نور غیر مستقیم لارې چارې در معلومې دي.
کوم په کوم پال دی کوم هغه مخونه دې بیا په دریم بمه ناس کې په دریم ناس کې دا غیر مستقیم یو باث راخي ته ځي درته ځان ته ځلته راغلی او اخر ما خپل نقطه ورته کړه.
ډېر
هغه مخونه ناس په نظر سره دا ډېر
نه ځکه ته بلې خبرې ما په نظر مننه کوم. ودان خاموش صاحب ژوند سلامت وسی. نور اوریدونکې وسنه راخلو او رول ډاکټر صاحب نه چې دې پښتنه ته جواب وایي، ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پښتنه لرو. ډاکټر صاحب نور مهرباني وکي.
مهرباني تکل صاحب. خاموش صاحب خو خپل هم پوي سړی دی او معلومات لري. دوی خو ډېر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي، لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي، هغه لکه شکر شو د مونږ به به تکراریو شکر شو د پښتورګو مرزونه شو د ځیګر مرزونه شو. یا دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولي وچوي نو خلې وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي. بعضي دوایانې دي هغه سبي دوایانې انټي ډیپرسان دوایانې چې خلې وچای یا د پوزي تکلیف ولري، نزل ابستراکشن یا ډینیس داشینه ولري، ډیر مرزونه دي. او یا مطلب دا دي بعضي خوراکونه دي چې موږ ویل چې سلفر ډیر تولیدي په خلې کې. دوی څه خبرو وکړه دغه ډیر کامن سببونه دي، ډیر عام سببونه هم دغه دي. بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي، هغه لکه مونږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې. نو خاموش صاحب خپل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منځ ته راځي. او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته ویلې، نو خیر مستقیم باندې وې دا چې ورته وایي چې رورا ځان لري ورته وي خلکو مخکي ورته مو واجب بتول ډله کې ورته وي خلکو مخکي ولوي چې رورا دغه تکلیف دغه چې خدای نه خاصه بل مرز نه او دا ته دومره خاص خبره نه تکلیف نه دا دی دا ویلي چې د دینه بل مرز منځ ته راځي د کېدې چې د بل مرز نه دا خلی بوې منځ ته راغلي د دینه بل مرز منځ ته راځي خدای یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب شي.
مننه. یعنی که مثلا تاسو وایي چې کڅوګ دی میدې تکلیف لري، کڅوګ د سګو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري، کدی شي چې پښتنه وکي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولي بوې لګیږي، نو کدی شي چې دغه ناروغي ولري. همدا سو وایي همدا سو وایي تاسو
بالکل همدا سو بالکل.
ډاکټر صاحب نور د میدې د تکلیف په باب ک لطفا لګ نور تشریح هم وکي چې دا څومره مهم عامل دی د خولي په بدبوئی کې.
بالکل خو پښتنې ته اشاره کړې ده هغه خلک چې د میدې تکلیف ولري کوی او شکمه بکټریا د دې خلی د بوی بدبوی سبب مستروري، نو اچ پایلوري بکټریا دغه سبب د میادې د تیزاب د زیاتوالي کیږي، بل اخره د زخم کیږي. چې دغه خلک بیا جلد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس، یعنی دا د میادې چې کوم محتویات دي یو څه ذرات خلی ته راځي. دغه ذرات دا چې بو یو چې دا زرات په زیاده دي چې کلمو ته لاړ شي دا خلی ته راځي. د دغه د وجه بیا دا زرات لکه مونږ مخکې ویل چې خلی ته راشي بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي، دغه بدبوی منځ راځي. بیا به دا ویل چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځ راځي، نو دا بیا ډیر اوږد باس ته کېدای شي. بعضې خلک رواني ستونزې ولري، ډیپریشن انزایټي دغه شینه ولري، نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي. کېدای شي دا بکتریا په ټول انسانانو کې په معده کې شته چې کله د معدې تیزاب په میده کې زیاتیږي یعنی میده کمزوري کیږي دا بکتری خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د میده تکلیف پر منځ راځي میده په زیاده دي چې ټول مواد کولمو ته ټیلکی بعضی مواد پاس خلی ته راځي دا خلی کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خلی بد بوی منځ ته راځي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د غوک ستونی پوزه او خلی د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور ملمده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای ډاکټر صاحب اک یوی بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل ل ناروغانو سره مخامخ کیږي چې لدی د خولي لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي څومره کسان کې د سی په متوسط ډول وسنجو تاسو ته مراجعه کوي د تکلیف یا د ناروغي د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي شته د سی کسان کنه یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولي بوینه یو عادي خبره ده خدای تعالی راته مقرره کړی دا او بس سرسره ګرځي یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه
ولنا مستقل څه بالکل راضی خلک خو مونږ ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیر اړه لري لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرزونه دي په زمون چې ریلیټډ دي زمون پورې ارتباط لري هغه خوله کې چې مونږ ویل چې ټانسلیټس د ټانسلیټس کرونیک ټانسلیټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونیم خوږیږي او طبي ممرازي او یو او د خولې فن مې او یا بوی دغه راځي یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډیر مشکل ولري نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډیر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي نو دغه ډیر زیات بد بوی لري د دغه د وجه هم ډیر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډیر پخوانی شي نو دغه وخت کې بیا د اډو کې هم میکروبي کېږي د اډو کې چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډیسچارج او برازي دا ډیر سخت بد بوی لري او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شي نو کېدای شي چې کله کله د غوږ چې کوم وبدي د لاندې خولې ته توي شي د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري او نور ک نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ ترشي نو مونږ به مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو مونږه داخلي ډاکټر ته لیږو که د غاخونو مربوط یو د غاخونو ډاکټر او کشیر زمونږ مخ کې ویل چې را سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوم چې دغه شینو به صرف نظر وکړي ان شاء الله دغه مشکل به حل شي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو مخکې او اوریدونکو خاموش صاحب اشاره وکړه چې چاته څنګه وای په دې برخه کې به هم لتاسو نه پوښتنه وکړو او اوریدونکو نه به هم پوښتنه وکړو یو اوریدونکو د شیبه په مستقیم تماس را سره دی مهرباني وکړئ د آزادې رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست
قربان سم محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته د آزادې رادیو ټول قدر من اوریدم سلام خدای پاک دې چې روغ دې وای ساجو هدا تل مهمن ولادت
څخه وعليكم السلام اتل صاحب خبرونه ته خراغ لاست مهرباني وکړئ
اعلی دیمان قبول کړئ سلام ډاکټر صاحب محترم توام محترم احمد تکل صاحب موضوع ان شاء الله دغه دستونی و دستورګو دغه موضوع ده
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خلی بوی کوي کنه نو دا د بوی الاتونه تصدی څنګه لدینه ځان خلاصولای شو او آیا زه خود نورې پښتنې ورسره درنه کوم ته په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مې روانې وکم بلتان هم زه پښتنه لرم
قربان سم محترم احمد تکل صاحب ډیر شایسته او پزړه پوری موضوع ټاکلې د علامه خوشاله ک د خپل بدو خواکان محترم تکل صاحب محترم ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانان سره چمال دلی دي ناس ولاړم د تکل صاحب محترم یو د خپل د بدبوی وی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د څلور پنځه سیګریټس کې چې بغل ته یو بل سره ناس تکل صاحب محترم هغه په خدا کړ د خپل د بدبوی د لاسه طاقت کوي
تاسو تاسو کوم عمل نه لرئ
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم نن سوار سیګریټ دروازه پورې خدای دې ساتلې ما خوشم نه زندګی تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه غږ دې مثال ک چیرې اول خو دغه سیګریټ یا سوار پاتې دې چار لار مثال د خبرو دې کاری بعد اول دغه نشي تو کې پاتې بیا هم ک نشي تو کې نه پاتې دې تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرو مسواک دغه شان دې استفاده کې یزنی دواوي ست مثال زمي د څه دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ست چې د خپل مثال د غاښونو په پرول کې دغه د خپل بدوی دې ما په پام په فکر سره څنګه تکه مسی ابل د ډاکټر صاحب محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرو دغه اکثر ملای امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي د داخلي د بدبوی لپاره دغه مسواک ډیر صفات کوي د خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو لپاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه لپاره ګټې تونه د ډاکټر صاحب محترم څه ما دغه پوښتنه تکل سره
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخسته ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر پازابون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولن هم ډیر متاثر کړي او بل خپل صحت لپاره په دې ځای چې خپل صحت لګټ ورسې یو اقتصادي توان هم دی بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نه منستر دي او دوی په هټه د تل څه پښتنه وکړي مسواک واقعي ډیر خوش دی یو اقتصادي هم دی بل دا چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري سنت طریقم د بای چوال شي مونږ ویل چې توت برش یا هغه برش باید په خلک ویل شي سحر او ماخم د غسړې جب کې نشي ساتل چې پنځه وخت یې سره مسواک په دې هم ډیره فائدہ ناک ته سره د برشا چې پنځه وخت باید هر مونږ ته ویل شي نو هغه سره چې په خلک دغه ان شاء الله دې سره د خلې او دغه د خلې صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منس کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدہ ناک شه ده زور سره موافقم اتل سیب سره
مننه ډاکټر سیب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتنې دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پښولې زما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي څومره چې د خولي صفای او سه ډیره مره چې دومره ډیر ګټه وکي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا هم ضروری دي او مسواک او تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې څلور پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر د مسواک ور سره استعمال شي په هر موس کې یو خو بده وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه په ساده ځله ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین موس کې سره دا استعمال کی هم دا به دغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو کله مازیګر موس نه وروسته استعمال شي هم اغه د خپل حفظ صحه به سره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش او سره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیره لازمی دي ځکه هغه کې د چي مواد دي چې اغه د بکتریا او دغه وجون کې دي او حفظ صحه د لپاره ډیر مهم دي زما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه به فائدنه کوي ان شاء الله
مننه. ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې، خو د دوی اړیکه پرې شوله. زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې له مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې وه، چې دوی خپلو شاوخوا کسانو ته، د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلی شي دغه حساسیت، د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته. یعنی ځینې کسان جرأت نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو، ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغو دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته وی وایو په کومه طریقه یې ورته ووایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپلې مشورې ورکوئ، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اوریدونکو سره خپلې تجربې یا هغه خپلې سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب. نور
مهربانی خو پښتنې ته مشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ تاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په بدې عوامو باندې ډېره بده نه لګي. او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي، نو کېدای شي دغه خبره پرې لږه بده تمام شي. خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان له شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف ته د خلو بوی دی، دې کې مختلف مرضونه منځته راځي. او څومره مرض کچیر د پاول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شو، تداوی شو، ډیر ښه ریسپانس ورکړي، ډیر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو ان شاء الله چې په مؤدبانه شکل باندې ورته وویل شي، ان شاء الله ډیر عکس العمل، ډیر بد عکس العمل به ونه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویل باید چې د یو انسان حق په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي، باید چې دا مخکېنه خبر کړي چې وروره دغه مریض مرض دی، انشاءالله ډېر عادي مرض دی، خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنی نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه مودبانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل چې دغه روره زه ستا خیر خواهیمه او دغه تکلیف دی، داسې ضد مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه د خولې بوی دی او بس دا نه ختمېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خود خلک ترې نفرت هم کوي. نو دا داسې نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي، معلوم شي، حفظ هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله، نو انشاءالله دایمي نه دی، نور مشکلات به ان شاء الله منځ ته نه راځي.
ښه، تاسو یعنی دا خبره ستاسو نو واورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمنځه تللی شي، همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، ان شاء الله موقتی تکلیف دی او دا چې جدي تکلیف به ان شاء الله نه، او موقتی تکلیف دی ان شاء الله، صرف لګ اویرنس او اګاهي په کار ده. نور ان شاء الله چې دا تکلیف د ډیر جدي او ډیر خطرناک بنی، ان شاء الله چې دا موقتی تکلیف ته ان شاء الله دایمي نه ده.
مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی لګيږي؟
بالکل خپ وختنه وکړه، دا ما زه چې دا خبره وکړم، بعضی خلک دسی چې تکل سے بعضی خلک دسی چې هغه خپل ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري، خو نه پويږي. په بعضی خلک دسی چې هیڅ بوی نه لري، او بیا هم د ته احساس کیږي چې بوی لري. دا به چې ټولنه کې کچیر ته د دې ملګری دې سره کولیګي، باید دا هغه خبرې کې چې یاره دغه
تا د خلی بوی دی او بعضی خلک چې بوی نه لري اسی دا ذهن کې چې زما خپل بوی کوي راځي ته ویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسی دا ستا ذهن دا سیده چې بوی او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو په نه پوي بوی دغه بوی پوي کړی شي چې ضرور استا خپل بوی لري خو هغه په نه پوي چې زما خپل بوی لري کنه له خو نور خلک ضروري نو هغه باید په دې پوي کړی شي چرو رستا دغه خپل بوی لري باید چې دې هغه تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزه په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري.
خځو نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شاندې دي ډیر دغه نه لري. خدا به ویو چې په غریبانانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شي لري چې میډل کلاس خلک هغه حفظ او صحت کمرات کولای شي هغه غذایی رژیم مخی او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حفظ او صحت هم لاسرسی ول نه لري. اکثره په وخت باندې هغه مرض تشخیص هم دسترسی نه لري. دا یو شیشته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دوی کې لک فرق شته.
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل یو څه توپیرونه شته تکلسه لکه مو مخکوله چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشو ډیره کم ده. او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې ټرانسلیټس یا د ستوني غوټي چې دی په ستوني کې نو دا په ماشومانو کې ریشو ډیره ده. دا بار بار خرابيږي دا سبب ډیر دی. یا ماشومان څو اکثره دا داسې سلفر لرونکو خواړو نه خوري اوګه پیاز دغه شي نه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بازی غاخونم که خرابیږي
سموکینګ لګي د خلکو په جبه خلکو ته وایست چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانیات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پوه نشي.
بالکل بالکل دا خبره ده د دخانیات او سګریټ او دغه نه کاروي کنه دا ماشومان او بل دا سیستمیک مرزونه مطلب سکر شو یا د پښتورګو یا د سیګر ناروغي نه ځکه دا الکول مالکول دا خو غو نه استعمالي کېدې شي بعضی شي نه سره مشترک یي د غاخونو کم تکلیفونه چی نو کېدې شي دا د غټو د وړو سره تر نږدې وي یا بعضی خوراکونه خو غټانې کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعضی دغه فرق په پاکستان نه خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کېدې شي دا د سبب په ډیر زیات یا به غاخونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهابي یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي من ټرانسلیټس ولا دا ډیر کامل سببونه دي ډیر عام سببونه دي. په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټو دغه شینه نه دي دغه پکې هم کې دي شي نو په وړو کې نسبت به غټانو ته ډېر خطرناک او ډېر سیریس نه.
بله دا مریضي چې تاسو یادوي د لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي د خولې سرطانونه ځینی وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که هم فکر کوم تاسو به تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیر په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي مګر بل اخره کې یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي.
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطنی مو تکل سی خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب داده چې د خلی بوی منست راځي. اکثره هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمالي یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته نه پوینې مدل ته په افغانستان کې څوک استعمالي یا نه استعمالي
دلته ډیر ترویج شوی دی دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک یې اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول دا پانی استعمالي واغي کې د خپلي د سرطان دار شو په کې ډیره زیاته ده. بیا موږ هغه پروفیسر نه بختنو کړ چې دا وجه ده وي دا خلک پان ډیر زیات استعمالوي. نو یو سبب یې د خپلي کینسرونه دي، د پوزې کینسرونه دي، میسوفرنس د پوزې شانده کینسرونه دي. نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د خپلي د پوي تکلشن.
مننه د خبرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکو نور نشو راخستلای ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب، یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلای شي؟
بالکل بالکل خو پښتنه ته اشاره وکړه. تکل چې لکه موږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی منځته راځي. نو هغه خلک چې معدې څه وي او معدې تقریبا سهار د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی منځته راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ته راځي، هغه د خوراک د نشټوالي د وجې چې مېده کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مست راځي. هغه خو د اسلامي شو ده چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرز نه، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د مېده د چې کله معده خالی یا تشي دا غي د وږي کم بوی منست راځي. هم دغه بوی یا بوی منست راځي د خلې د لاري بوی کیږي. یا دا چې بعض خلک حفظ صحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، او کم د خوراک ذرات یا خلې کې پراتی دا غي د وږي هم د بد بوی منسترازي خو ډیره غټه وجه امداد مېدی د تشوالي مسله ده چې د فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرز نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالي د مېدی د وجه ده بوی.
ډاکټر صاحب، په روزه کې د پېښلمي په وخت مخکې لدی چې مونږ وې د کیګو، یعنی د په غورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو کغه پرې مينځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دو سره د ورځې په وګدو کې؟
بالکل بالکل، ډیره ښه پوښتنه ده. خامخا په روجا کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سهار او د شپې. نو د روجا ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمې نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منست راځي هغه به وي. نو کوم چې د خولې د هرڅ اتحاد نمبر کولو د وږي کوم بوی منځ راځي بني، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځ راځي او خولې ته راځي بغ تنفس کی، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وږي منځ راځي ذرات د وږي هغه بني، خو د معده د تشوالي د وږي هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو ورستی پښتنه هم لرو کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي. ډاکټر صاحب، چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي، خواګه، ترخه، ترکاری، مرچ، مساله، دغه سي غوړی، دا او ځینې نور شایان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده استلا بمنګو یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولونه کې ګورو چې مولای دی، مولای سرخک دی، مولای دی، پیاز دی، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دی، ګلپی چې ورته وایي، دغه شینه، نو دغه د خولې بوی منځ راځي. هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ صحه مراد شي، نو ان شاء الله غوړي او دا شینه دا ان شاء الله ډیر بوی منځ راوړي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واوري دا او ترپای را سره وي او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ وه خبرونه کې ګډون وکاو د خبرونه ل میلمنه ځنګړې مننه کوم د غوک ستونی پوزه او خلې د ناروغیو ل متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په خبرونه کې را سره او ستاسو پښتنو ته ځوابونه ویلې. قدر من اوریدونکو د روختیا د ژوند شتمنی د دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته بلنه درکوم.